خوش آمدین به استودیو سالم محمد.
ډیره مننه سید سمیا با ستاسی ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا حکومت ویلا هم د افغانستان د وضعیت په تیرنه بوخت دی او په دې اړه د خپلې تګلارې اعلان ته نه دی چمتو. نن چهار شنبه ده، د غبرګول یا جوزه لسمه د می میاشتې یو دیرشمه. په پیل کې خبرونه. په هلمند کې په یوه اونۍ کې تر سلو زیات وسلوال مخالفان وژل سوي. نړیوال بانک په روغتیایي برخه کې د افغانستان د پرمختګ ستاینه وکړه. امریکا وایي په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د نادلی ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي او 110 تنه د حکومت مخالف وسلوالي وژلي دي. د هلمند امنیه قمندان اقانور کینتوس پرون ناوخته په هلمند کې یوې غونډې ته وویل، له تیرو څو ورځو را په دې خوا وسلوالو طالبانو په نادلی ولسوالۍ کې د لارې د بندولو او ولسوالۍ د نیولو لپاره پراخ بریدونه پیل کړل چې د ده په وینا افغان ځواکونو په شا تنبولي او مخالفو وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. هغه جدول چې له ما سره دی له یوې اونۍ راهیسې تر 110 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي، خو تاسې ګورئ هغوی په ډېر نازوان مردانه توګه په جوماتونو او د خلکو په کورونو کې ماینونه شخوي او د خلکو له کورونو د بریدونو لپاره استفاده کوي. د هلمند امنیه قمندان وویل د دوشنبې په ورځ یې هم د وسلوالو یو لوی برید په شا تمولی او ادعا یې وکړه چې 28 وسلوالي وژلي او 14 نور یې د دغه برید پر مهال په جګړه کې ټپیان کړي دي. نوموړي دولتي لوري ته د څلورو سرتیرو وژل کېدل او د څلورو نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو دغه ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. نړیوال بانک وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د ځینو هیوادونو په مقایسه چټک پرمختګونه سوي دي. په کابل کې د نړیوال بانک دفتر رسنیو ته په یوه استولي بلنلیک کې ویلي، د هغې ارزیابۍ له مخې چې د نړیوال بانک متخصصانو د تورنټو د پوهنتون د څیړونکو له یوې خپلواکې ډلې سره په ګډه ترسره کړي، دا معلومات یې ترلاسه کړي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر 2018 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د روغتیا د برخې ځینې مهمې څانګې د ځینو هغو هیوادونو په مقایسه په چټکۍ بهتره سوي چې د افغانستان سره له برابرې پراختیایي سطحې پیل کړی و. نړیوال بانک د خپلې دې څېړنې په اړه او دا چې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د بهتره کېدو چټکتیا یې له کومې هیوادونو سره مقایسه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ټاکل سوي چې په نږدې ورځو کې به د نړیوال بانک چارواکي د خپلې دغې ارزیابۍ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د بهتره کېدو ستاینه په داسې حال کې کوي چې لا هم ګڼ افغانان په کور دننه شکایت لري چې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه لري او ګڼ افغان ناروغان د ډیرو درنو لګښتونو په منلو سره اوسم د تداوی لپاره ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مالدیف په وړاندې د لوبې لپاره چمتو کیږي. دغه دوستانه لوبه به د راتلونکې سه شمې په ورځ په دوبۍ کې وسی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي له مالدیف سره دوستانه لوبه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د هغه چمتووالي یوه برخه ده چې له کمبودیا سره د رسمي لوبې لپاره یې نیسي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، دا زموږ د هیواد د ملي ټیم مسابقه ده چې د جون پر شپږمه په دوبۍ کې کیږي. هلته یو لنډ روزنیز کمپ او له مالدیب سره مسابقه لرو. له دې وروسته د جون پر اتمه کمبودیا ته ځو. هلته به د کمبودیا په وړاندې رسمي مسابقه وکړو چې د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام لپاره د مقدماتي مسابقو په ترڅ کې ده. د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې افغانستان په سي ډله کې له اردن، ویتنام او کمبودیا سره یو ځای دی. افغانستان په دې لړ کې تر اوسه یوه مسابقه کړې او هغه له ویتنام سره وچې په یو ګول مساوي سوي او د یو امتیاز په لرلو افغانستان د جدول په دریم ردیف کې دی. د امریکا متحده ایالات وایي دوی په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جګړن ادریان رانکن ګالوی د سه شمې په ورځ په سوریه کې کورد ملیشو ته چې د داعش خلاف جنګیږي په اشاره وویل، موږ د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو کې کورد عناصرو ته د سپکو وسلو او ګاډو انتقال پیل کړی دی. ترکیه سمدستی په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښولې، خو تر دې مخکې پر دې پلان چې امریکا په سوریه کې کرد ملیشو ته وسلې ورکوي، ترکی چارواکو غوسه څرګنده کړې وه. انقره په سوریه کې د خلکو د خوندیتوب د کنډکونو یا وای پی جی په نامه کرد ملیشې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره په اړیکو لرلو تورنوي. د کردستان کارګر ګوند له لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت خلاف جنګیږي او ترکیه ورته د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم د ترکیې کارګر ګوند یا پی کی کی ترهګر سازمان بولي. خو واشنگتن وایي د راقې ښار د بیرته نیولو لپاره چې په سوریه کې د داعش ډلې وروستی پوخ مورچل ګڼل کیږي، د سوریې د کرد ځواکونو تجهیزول ضروري دي. څو ساعته وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر جرمني د سوداګرۍ او دفاعي چارو له پلوه انتقاد وکړ، سپینې ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ښاغلي ټرمپ او د جرمني د صدراعظم انګلا میرکل ترمنځ اړیکې ستایلې دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر تېره شپه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر ټرمپ او انګلا میرکل له یو بل سره ډېر ښه دي.
They get along very well. He has a lot of
دوی یعنی ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم میرکل له یو بل سره ډیره ښه رابطه لري. ولسمشر ټرمپ میرکل ته ډیر درناوی لري. دوی دواړو د او صنعتي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو پر مهال په خپل منځ کې موجود تړاو نور هم پیاوړی کړ، نه یوازې جرمني بلکې ټوله اروپا د امریکا له مهمو متحدانو څخه ده. خو تر دې څو ساعته مخکې د سې شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر له جرمني سره د امریکا د سوداګرۍ له کسر څخه شکایت وکړ. ښاغلی ټرمپ دغه ورځ پر خپل ټویټر یو بیا جرمني ته خبرداری ورکړ چې د ناټو تړون د ملاتړ لپاره باید دغه هیواد په دفاعي چارو کې لګښت زیات کړي او ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت باید بدل سي. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ خپل لومړنی بهرنی رسمي سفر پای ته ورساوه چې په ترڅ کې نوموړي په بروکسل کې د ناټو د مشرانو او په ایټالیا کې د او سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم وکتل. د نوموړي تر دې سفر وروسته له جرمني پرله پسې انتقادونه وسول. د سې شنبې په ورځ د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل له امریکا سره د جرمني اړیکې ډېرې مهمې دي، خو جرمني باید د مخکې تګ لپاره له نورو مهمو هیوادونو سره هم اړیکې وپالي. د امریکا متحده ایالات وایي د توغندیو هغه دفاعي ازموینه یې په بریا ترسره کړه چې پکې د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کیدونکي توغندي کنټرول سوی برید شامل وو. د سې شنبې په ورځ د امریکا پاوز په یوه اعلامیه کې وویل د لویو وچو یا بین القارایي بالستیک توغندیو په وړاندې په دې بڼه لومړۍ ازموینه وه. دا ازموینه چې د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي پروګرام د پرمختګ د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله ترسره کیږي. د امریکا پوځ یې په اړه وایي چې پکې د لویو وچو ترمنځ ویشتل کیدونکی توغندی هدف و. دا توغندی د آرام سمندر په مارشال ټاپوګانو کې د رونالډ ریګن د لرې واټن ویشتونکي توغندیو د دفاعي سیستم له تاسیساتو توغول سوی. د امریکا د پوځ اعلامیه زیاتوي لمځکې ویشتل کیدونکی د مخنیوي راکټ بیا په کالیفورنیا کې د هوایي ځواک له یوې اډې توغول سوی چې هدف یې په هوا کې له منځه یووړ او مخه یې ونیوله. دا ازادي راډیو ده. د خبرونه په تخنیکی برخه کې سید قادر جلالوف را سره مرسته کوي. په راپورونو کې راځي چې د امریکا حکومت له هم د افغانستان د وضعیت په څېړنه بوخت دی او په دې اړه خپل تګلاره نه ده اعلان کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي نه امنی د تعلیم په وړاندې غټه ستونزه ده.
هرګاه امنیت بهتر شو چې مکاتب بیشتر باز میشه.
په نورستان کې لګیدلې اول اور لا هم بل دی او زیانونه یې اړولې دي.
تقریبا تاونو جریبه ځمکه او سوځي د وسام اور په لمبو سغلو کې دی.
د ولسی جرګې یو غړی ادعا کوي چې په ننګرهار کې د داعش پالیکو کې ایرانی اتباع همسته. د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې کرد جنګیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړل، هغه څه چې شایي ترکیه ورباندې انتقاد وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په وروستیو شیبو کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. سپینه مانی وی د افغانستان د وضعیت په چیړنه بوخته ده او تر اوسه پورې د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان ته چمتو نه ده. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر تېره شپه په یوه کنفرانس کې وویل ترورزم او سخت دریزۍ ته ماتې ورکول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړیتوبونو کې شامله موضوع ده او په دې اړه جدي کار روان دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د حکومت د پایل راهیسي نږدې څلور نیمې میاشتې تېرې شوې، خو واشنگټن لا هم د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي نهایي کړې نه ده او غور پرې روان دی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر تېره شپه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ولسمشر ټرمپ د متحده ایالاتو د دفاع وزارت سره د افغانستان پر ستراتیژۍ کار کوي. ښاغلی سپایسر وایي د افغانستان د ستراتیژۍ د ارزیابۍ په اړه ولسمشر د دفاع وزارت سره کار کوي، هر کله چې وروستی تصمیم ونیول شي تاسو به خبر کړو. شان سپایسر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان جګړه د څومره نورو پیسو او امریکایي سرتیرو د ژوند ارزښت لري او آیا دا جګړه پای ته رسیدونکې ده که نه، روښانه ځواب ورنه کړ، خو وی ویل ترهګري او سخت دریزي ته ماتې ورکول د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کاري لومړیتوبونو کې دي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه ولسمشر ټرمپ د همدې هدف لپاره په خپل لومړني بهرني سفر کې هڅه وکړه چې اسلامي نړۍ د ترهګرۍ او سخت دریزۍ پر ضد جنگ کې یو موټی کړي. شان سپایسر وایي ولسمشر ټرمپ غواړي داعش ته ماتې ورکړي، غواړي القاعده ته ماتې ورکړي او غواړي چې ترهګري له منځه یوسي. د خپل سفر په بهیر کې د ترهګرۍ پر ضد د اسلامي نړۍ د یو موټی کولو هڅه وکړه. په دې اړه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او د کاتولیک عیسویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره خبرې وکړي. ولسمشر چې هر چیرې تللی د هیواد او د نړۍ د خلکو د خوندیتوب مسله یې د بحثونو په سر کې وه. نوموړی غواړي ډاډمن شي چې زموږ هیواد او خلک خوندي دي، له همدې کبله یې پر دې ستراتیژۍ د غور غوښتنه کړې. که څه هم تر اوسه پورې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ جزئیات په رسمي توګه نه دي څرګند، خو د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین باور لري چې په افغانستان کې به د ولسمشر ټرمپ د امنیتي سلاکارانو لخوا جوړیدونکې ستراتیژي په دې هیواد کې د کامیابه ستراتیژي وي. جان مکین چې په ګڼو نورو مسلو کې د ولسمشر ټرمپ منتقد دی، د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې پر خپلو امنیتي سلاکارانو باور لري. ظاهرا د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې افغانستان ته د نورو زرګونو امریکایي سرتیرو استول د بحث وړ موضوع ده. د امریکا متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 8400 سرتیري لري چې د ناټو په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. د ناټو په مشرۍ د یو شمېر نور هیوادونو سرتیري هم د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د برخې په توګه په افغانستان کې دي چې له امریکایي سرتیرو سره یو ځای شمېر 10000 تنو ته رسیږي. رسنۍ افغانستان ته د ناټو په مشرۍ له 3000 نیولې تر 5000 د نورو اضافي سرتیرو د استولو د احتمال یادونه کوي، خو د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ تیرونه وویل په دې اړه به په راتلونکو څو اونیو کې وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
ومردل چې د امریکا حکومت له هم د افغانستان د وضعیت په څیړنه بوخت دی او په دې اړه یې خپله تګلاره نه ده اعلان کړې. په دې پوځي تګلاره کې افغانستان ته د زرګونو نورو تازه دمه پوځیانو لیږل هم شامل دي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت لیکنې خپرې کړې. نوریاس نوري ځینې ورځپاڼې او خپرونې لوستې.
نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د روان جګړې په اړه یو لړ څرګندونو وروسته لیکي، په دې هیواد کې د امریکا جګړه چې شپاړه سم کال ته داخله شوې دومره اوږده شوې چې ځینې وختونه سړی په سختۍ په یاد راوړي چې دغه جګړه د څه یا کوم هدف لپاره پیل شوې وه. لیکوال وړاندې دې ته اشاره کوي چې د القاعده لخوا پر امریکا د 2000 لومړي کال د تروریستي حملو وروسته لومړی اونیو کې امریکایي چارواکو په کراتو کراتو په دې ټینګار کاوه چې د القاعده ډله باید ماته شي او که امکان ولري مشر اسامه بن لادن ژوندی ونیول شي او وژل شي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د واکمنۍ نسکورول لومړنی هدف نه و، بلکې له طالبانو یوازې غوښتل شوی و چې له القاعده سره اړیکې امپرې کړي او بن لادن او نور مشران چې له دوی سره و متحدو ایالاتونو ته وسپاري. خو کله چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه واشنگټن اړ شو چې د واکمنۍ د نسکورولو لپاره یې مټې راونغاړي. خبرونه وړاندې لیکي په 2004 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه وخت مهم پړاو ته داخله شو چې د القاعده په وړاندې د تروریزم ضد جګړه په دې هیواد کې د طالبانو په وړاندې د بغاوت ضد جګړې ته بدله شوه. د دې ترڅنګ د یو پرمختللي هیواد په توګه د افغانستان د بدلولو لپاره د دولت جوړونې هڅې مخته یوړل شوې. نشنل انترست خبرونه لیکي د اساسي دښمن په توګه د طالبانو له پنهه کولو سره متحده ایالات یو داسې جګړې ته داخل شوی چې د ګټلو نه ده او یو علت هم دا دی چې د القاعده خلاف چې اکثر غړي یې بهرنیان په تېره بیا عربانو د طالبانو اکثریت د افغانستان په یو ځواکمن لوی قوم پورې تړلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې پر دینی عالمانو د طالبانو د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي په دې هیواد کې دینی عالمان له اوږدې مودې راهیسې په یوه یا بله بڼه د حملو لپاره ځکه په نښه شوي چې ویناو ته یې د ټولنې اکثره قشرونه ډیر ارزښت ورکوي او کله چې انتقادي څرګندونې کړي وژل شوي هم دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه اټکل کېږي چې په افغانستان کې په روانه 14 کلنه جګړه کې به په سلګونو دینی عالمان وژل شوي وي، خو دا چې څه شمېرې د هدفي حملو په ترڅ کې په نښه شوي په دې اړه دقیق ارقام نشته. د ورځپاڼې په وینا یوازې طالبان د دوی د وژلو عاملان نه دي، خو دې ډلې په وروستیو کې پرې حملې زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې اړه د دینی عالم محمد محق چې د ولسمشر اشرف غني سلاکار هم د څرګندونې راخیستې چې ویلي دي طالبانو ځکه پر دینی عالمانو حملو ته زور ورکړی چې دا یقیني کړي چې مشروعیت دغه دینی عالمان په وازونو او خطابو سره تر پوښتنې لاندې رانولي. د هغه په وینا یوازې هم دغه دینی عالمان دي چې د دې وړتیا او قدرت لري چې په خپلو ویناو سره د طالبانو مشروعیت کمزوری کړي. نیویارک ټایمز د طالبانو د یو مهم غړي چې خپل هویت پټ ساتلو په شرط دی ورسپانې سره خبرې کړې، دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د ملا هیبت الله اخوند په مشرۍ د طالبانو نظام تر بل هر وخت اوس دینی موضوع ډیر له نږدې څاري او هغه چې د طالبانو له شریعت سره په ټکر کې وي ویناوالو ته تر ټولو سخت سزاوې ورکوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاست د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په یو ځنګل کې لګیدلې اور تر پرون ماښامه بل و. د ازادي رادیو خبريال وایي چې بل سوې اور نن سهار هم روان و. دغه اور څو جری په ځنګل لول پکړي او بیرسته چې د اور ساحه د بادونو لکبل شای پراخسي. ولایتي چارواکي وایي د درو کلیو اوسیدونکو هڅه وکړه اور مړ کړي، خو د دې پوینه چې د اور لمبي پراخ یو غټ دي ل خلکو سره هم د اور وژنې وسایل نسته. په اسدابات کې روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړي را سره مستقیم تماس کې دی. انوري صاحب، ورستی معلومات څه دي؟
تشکر سالی صاحب، ما چې څو شی به وړاندې د نورستان د نورګرام ولسوالې د کولتن درې د خلکو سره خبرې وکړې، معلومات مو واخیستل. هغه هم وایي چې تر اوسه پورې اور لګېدلې دی او خلک هڅه کوي خو تر نه دي کامیاب شوي. موږ دلته د مولوی نعمت الرحمن سره خبرې کړې چې هغه په دې اړه معلومات راکړي دي. ته به وښو
تقریبا تاونو جریبه اسمګه اوس اوځي د اوس هم اور په لمبو شغلو کې دي. نور مناطق ته سرایت کوي او همدارنګه نورستان د افغانستان یو جز دی. نو دا باغی باندې واجب دی چې لازم اقدامات ترسره کړي. نړیوال قوتونه سره دا اتفاقیه موجوده ده، یو جدي غوښتنه کوو چې تر څو دغه اور مخه ونیولي شي.
بله،
نو دا خبرې خو درنو اوریدونکو تاسو واورېدلې. په دې کې دا خلک وایي چې تر اوسه پورې اور بل دی، همدغه د کلکندرې ببره سرونو کې چې تمبورک نومېږي، ملکیه او مشوک نومېږي، دغه سرونو کې اور بل دی او تر اوسه پورې په سلګونو جریب ځمکه باندې ولاړ د نښترو چلغوزو غوزانو او چیړیو ونی چې ولاړې د سوځېدلې دي او اور لا هم بل دی او په شدت کې روان دی، ځکه چې مشرقي کې په دې ځایونو کې سخت بادونه دي او همدغه باد دی چې اور یې لا زیات کړی دی. تر اوسه پورې خلک په دې نه دي بریالي شوي. اګر چې ما والي سره خبرې وکړې، حافظ عبدالقیم سره څو شېبې وړاندې، هغه وویل چې موږ نوي خلک د نورو سیمو نه لیدلي دي دغه سیمې ته خریدی دغه خلک راټولې دا هم د خلکو یو آیته چې د دې لار نه به پیدا کوو کې دې شي د همدې خلکو نه ور لګېدلې هلته په دغه سیمه کې او زیات شوي وي خو تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې د اور د لګېدو لامل څه شی دی
او د مالی زیان اندازې هم نه ده اټکل سوي چې څومره زیان به اړولې وي
نه تر اوسه پورې د مالی زیان اندازه نه ده معلومه موږ چې والی او د سیمې خلکو سره خبرې وکړو چې اور ډېر زیات پراخ ده او تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې څومره ځنګل به سوځېدلې وي خو په دغه سیمه کې لکه څنګه چې مخکې موږ وویلې دلته د چلغوزو او د نختر ډېرې زیاتې ونې دي ځنګلونه دي او تاسو ته معلومه ده چې دغه ونې خپله غوړ لري او د اور د زیاتوالي یو لامل ګرځېدلی شي دغه خلکو په دغه سیمه کې همدغه چلغوزي به راټولول د دې د لارې نه او دغه ګوچي او نور دغه به یې کول خپل عواید به یې ترلاسه کول که دغه ځنګل د اور کنټرول ونه شي نو کېدای شي ځنګل نور هم وسوځېږي او د دې دغه څرځین هم ختم شي او دغه ځنګل بالکل د منځه لاړ شي او خلک لا دا ویره هم لري چې کېدای شي دغه اور د پنجشیر طرف ته همدارنګه دې خوا د بدخشان او لغمان طرف ته هم دغه سرایت وکړي
انوري صاحب د اور د مړکولو لپاره د ولایتي ادارې په سطحه یا هم د حکومت په سطحه څه اقدامات سوي دي تر اوسه پرې
مونږ خو چې خلکو سره والی سره خبرې کړې والی وایي چې مونږ خلک لیږلې دغه سیمې ته خو تاسو ته معلومه ده چې سالی صاحب دغه اوچتې توکې دي هلته اوبه نشته دی او د لاندې سیمې چې خلک اوبه خېجې د تغوی په وسیله یا په خپله اوبو باندې نو ډېره فاصله ده تر اوسه پورې د بغیر د الیکاپټر نه یا د هوا د لارې نه چې دا اور مړ نه شي بله لارې امکان نه شته یا الله پاک باران نه وکړي او دغه شی وشي نور هیڅ امکان نه لري
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریال وو په کونړ کې چې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په یو ځنګل کې د اور لګیدنې په اړه معلومات راکول دوی ویل چې دغه اور تر نن سهار روان وو او ډیر مالی زیان یې اړولې دی بل خو په ټولنیزو شبکو کې د هغې ویډیو خبرېدو انتقادونه پرولي چې ویل کېږي د ولسی جرګې د وکیل حضرت علي زوی او ساتونکي په جلال آباد کې د ملي اردو سرتیری ډبوي تر اوسه په خپله احمد علي حضرت چې د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس هم دی په دې اړه تبصره نه ده کړې هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ټینګ کړو او په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکړو د څو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راغلي دي دوی به واورو چې له کومو ستونزو یې شکایتونه کړي دي
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
زه د کندوز ولایت د ارچي د ولسوالۍ دا زموږ سړک د ارچي یو څه پوخ شوی دی او یو څه پاتې دی بیخي داسې جوړې لري چې موټران نشي تلای موټران اوارس پکښې کوي دا زه خپل یو ورځ بار بار کړی و دوې شپې مې پر لارې تېرې کړې دا سړک د ژر تر ژره پوخ دی دغه زما غږ د کندوز والي و او رئیس جمهور اشرف غني ته ورسوي وسلام
سمی الله خلیمی تندر خبری کم دا خلی پاکتیا چمکنی ولسوالی چه زما اختان دی لور پور مقامات زخه دا دا چه دی پاکتیا مرکز گردیس چه تر دندی پرتان سرخه پوری غزیدل سرک بیر تا کندو که پر شوی دا دوره دی دا سرک لسر جور کی هم دا چه دی پاکتیا چمکنی ولسوالی شارینا و بازار دا گرمی شوی چه دیستر گرمی دی مقبل سوی پوری سرک هم دیر خراب دا دا مقبل سوی خلق دا بیلا بیلستون سرا مخامخ شوی دی
که یو وطن جانم در زابل هات سنی علی کنم در زابل که من دارم مشکلات رو را چه مشکل هم بندی بیزای حرق وشتر کرده بیزای در نری رکم آقا سرک چه در بسر تیر کرده آقا سرک که در کم تیر کرده مرد مشران و دولت شرات سا در طور سا و در حیل در غشتن و در کماندانان سا در احسان سا اتا سا در آقا در جمهور پوری چه مرد اخبر مشکلات را حل کرده را
پر بیلا بیلو موضوعاتو مو دا اوریدونکو تلیفونی پیغامونه واوریدل گن نور تلیفونی پیغامونه چه دا اوریدونکو پر جدی ستونزو دی دا ازادی او اوریدونکو پروگرام که اوریدلی سی داغه پروگرام دا هم دی خبرونی پا روستایو شیبو که خبریجی دا پوهنی وزارت ناامنی دا زدکلو پوراندی یا جدی گواش کنی وای چی هر سمره پا ولایتونی که ناامنی زیاده سی پا ماغ اندازه پی که شونزی ترل کیجی تفصیل دا خان محمد سین پراپور که
نامنی هغه لوی ګواخ دی چې د پوهنې وزارت په اند له پراخېدو سره هر ځل په سلګونو ماشومان له زده کړو بې برخې کېږي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د سباندې لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د لسو تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل هسې کوي چې د ښوونځیو پر وړاندې د نامنیو ګواښونه له منځه یوسي. خاغلی بلخی بوبل د دغه پروژو په پلی کېدو به د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې لسګونه نوي ښوونځي جوړ او ګڼ شمیر به ورغېږي.
مناطق ناامن در حالت نوسان است. معنی که
نام نسیمی پا بد لیدون که حالتونو که دی یعنی که امنیت پا که خبی دیر خوانزی پا که پرانیسل که گی او کننو خوانزی پا که تلل که گی.
د پوهنې د وزیر په خبره له دغې تعلیمي پروژې څخه به هغه ماشومان او ښځې چې له سواد څخه بې برخې او یا نامنیو له خپلو سیمو څخه بې ځایه کړي دي برخمن شي. د پوهنې وزیر ټینګار وکړ چې د قومي مخورو په منځګړیتوب توانېدلي چې په ځینو ولایتونو لکه کندهار، هلمند او ننګرهار کې ګڼ تړلي ښوونځي پرانیزي. د ښوونځیو تړل کېدل او په ناامنو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا له ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخیستل د زده کړو پر وړاندې یو ګواښ ګڼل شوی او اندېښنې راپارولي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي د کورنیو چارو وزارت د دفاع له وزارت سره یو ځای د ولایتونو او په تېره د ښوونځیو د امنیت د ټینګښت لپاره د پوهنې له وزارت سره مرستو ته چمتو دی.
بس امنیت مکاتب تنها بر وزارت داخله نیست.
د ښوونځیو د امنیت بحث د کورنیو چارو وزارت یواځینی بحث نه دی، بلکې هر کله چې د پوهنې وزارت وغواړي امنیت یې ساتل کېږي. د هر ښوونځي په دروازه کې پولیس نشته، خو بیا هم په مجموع کې د ښوونځیو د امنیت لپاره هر څه چې زموږ په توان کې دي هڅې کوو.
بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې د کمیسیون غړي برېښنا ربیع په هیواد کې د ناامنیو علت د خلکو بې سوادي ګڼي. داوی د افغانستان دښمنانو ته باید اجازه ور نه کړل شي چې د ښوونځیو په تړلو سره خپلو هدفونو ته ورسیږي. د دې په خبره اوس د هیواد په ځینو ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړلي چې دا وضعیت د پوهنې د نظام لپاره یو خطر ګڼل کېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. ورزو کابل ته په کابل ولایت کې د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. نسیم شفق را سره دی. شفق صاحب، لومړنی معلومات څه دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، درې یا څلور دقیقې وړاندې په کابل ښار کې ډیره زوروره چاودنه وسوه. ابتدایي معلومات ښیي چې دا چاودنه د زنبق څلورلارې په شاوخوا سیمه کې ده. چېرته چې هلته څو سفارتونه هم شته دي او د بهرنیو ځواکونو مرکز هم شته دی. کله چې موږ د دفتر له بام څخه وکوت، دا سختې دوړې پورته شوې وې او چاودنه هم ډیره زیاته زوروره وه او تقریبا د نږدې سیمې ټولې سختې ولړزولې او حتی په نږدې سیمو کې شیشې هم ماتې کړې. لا تر اوسه د تلفاتو په اړه جزئیات نشته او د کابل امنیتي مسؤلینو هم تر اوسه پورې ځکه کم وخت تیر شوی څه نه دي ویلي، خو چاودنه ډیره زوروره وه او داسې اټکل کېږي چې ممکن ډیر قوي تلفات او ضایعات هم ولري.
بله شفق صاحب، په دې وروستیو کې د کابل تر څنګ په ولایتونو کې هم وسلوالې حملې زیاتې سوي دي. دغو حملو دغه ورځ ناامنیو چاودنو څومره اندېښنې په خلکو کې پیدا کړي دي؟ په عامو خلکو کې
او اندېښنې خو ډېرې زیاتې سوي دي. په تیره د روزې په مبارکه میاشت کې چې کله د روزې په لومړۍ ورځ په خوست کې هم انتحاري حمله وسوه او شاوخوا 15 کسان پکې ووژل شول او یا تنور ټپیان شول او مسؤلیت هم طالبانو ومنه، له هغه څخه وروسته دغه دومه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي. دغسې لویه چاودنه چې په اغلب ګمان ده به هم انتحاري حمله وي، که څه هم تر اوسه جزئیات نه دي معلوم. او دغه راز د وسلو لیږدول او د وسلوالو کسانو زیاتېدل هم په کابل ښار کې او هم د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا اندېښنې راپارولې دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو واره ژمنه کړې چې له غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلو ټولولو هڅې پیل کړې دي، ولې تر اوسه خلک وایي چې دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس هم یو شمېر خلک په غیر مسؤول ډول وسلې ګرځوي، غیر قانوني ډول وسلې ګرځوي او دوی وایي چې په نامنیو کې دوی دغه غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت حضور او ګرځیدل دوی ته اندېخنی را پارولی او وضعیت هم خراب کړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور مقاماتو د روژې په مناسبت له دولت ضد وسلوالو البته د روژې په اول ورځ غوښتنه کړې و چې له جنگ او وژنو لاس واخلي. داسې ښکاري چې دغه غوښتنې بې ځوابه پاتې سوي. که څنګه
دته په پام چې په خوست کې د انتحاري عملې د روزي داولې د انتحاري عملې مسولیت طالبانو ومانه او امدا د دې معنا ورکی چې ګوند د ولسمشر غنی او د نور افغان چارواکو دغه غوښتنه ته غوي منفي جواب ورک او نن چې په کابل ښار کې هم دغه زورور 14 وسوه د دې کڅام تر اوسه وختي د چا مسولیت نه دی منلای. خو دا خرکې چې وسلوال مخالفین د ولسمشر غنی او د نور حکومتي چارواکو دغه غوښتنې ته چې پروزه میاست کې سولې ته مخه کړي او له 14 او حملو څخه لاس واخلي دوی برعکس منفي ځواب ورکړي او خپل حملو ته زور ورکوي. دوی
ومردل چې په کابل کې زنبق څلور لارې ته څیرمه 14 سوي د چی شاوخوا سیمې لړزولې دي. تر اوسه د تلفاتو او مالی زیانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. اتنیم بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د نادلي ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي او په دې موده کې تر 110 پورې د دولت مخالف وسلوال وژل سوي دي. نړیوال بانک وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د ځینو نورو هیوادونو په پرتله چټک پرمختګونه سوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مالدیف په وړاندې د لوبې لپاره چمتووالی نیسي. دغه دوستانه لوبه به د راتلونکې سه شنبې په ورځ په دوبۍ کې وسي. د امریکا متحده ایالات وایي دوی په سوریه کې کورد جنګیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړي دي. څو ساعته وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ پر جرمني د سوداګرۍ او دفاعي چارو له پلوه انتقاد وکړ، سپینې ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل ترمنځ اړیکې ستایلې دي. د امریکا متحده ایالات وایي د توغندیو هغه دفاعي ازموینې په بریا ترسره کړې چې په کې د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکي توغندي کنټرول سوی برید شامل و. شبه مخکې مو په راپور کې واوریدل چې په کابل کې زنبق څلورلارې ته څیرمه سیمه کې شبه مخکې 14 سوي ده. تر اوسه د 14 نوعیت معلوم نه دی. د تلفاتو په اړه هم له جزئیات نه دي ورکول سوي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د داعش ډلې د یوه ایراني غړي د نیول کېدو وروسته د ولسي جرګې یو غړی ادعا کوي چې د دې ډلې له 100 څخه ډېر نور ایراني غړي په ننګرهار کې حضور لري. تفصیل د واصل وصل په راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې د پولیسو لخوا د داعش ډلې د یو ایراني غړي د نیول کېدو نه یوه ورځ وروسته په ولسي جرګه کې د دې ولایت د خلکو یو استازی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې له 100 څخه ډېر داسې نور ایرانیان هم شته چې د داعش ډلې غړي دي. د ولسي جرګې غړي حضرت علي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په ننګرهار ولایت کې 12 تنه ایرانیان د داعش ډلې په لیکو کې وسلوال فعالیتونه ترسره کوي.
معلومات کې ما دارم دفتن تقریبا
کوم معلومات چې زلرم شاوخوا لس 12 تنه نور داسې کسان هم په شینوار، چین او سپینغر کې شته دي. خو د خراسان په نوم کوم تشکیل چې دوی لري په هغه کې له 100 پورته ایرانیان و چې اوس نه پوهیږم چیرته به وي. د ولسی جرګې د غړي د روخانه نکړه چې دغه معلومات د کومو اسنادو او مدارکو پر بنسټ راټول کړي دي. خو له دې یو ورځ وړاندې د ننګرهار امنیتي مسولینو داسې وتن چې د داعش ډلې سره د اړیکو لرلو په تور د دې ولایت په هسکه مینه کې نیول شوی رسنیو ته وښود. د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار هغه ولایت دی چې د داعش جنګیالیو حضور پکې ډیر ښودل شوی چې د دې ډلې په پټنځایونو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تر ټولو ستر غیر هستوي بم هم په دې وروستیو کې غورځول شوی دی. د افغانستان د امنیتي مسولینو په خبره په دغه بمی برید کې د داعش ډلې نږدې 100 تنه ووژل شول او یوه مهمه اډه یې هم پکې له منځه یوړل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او د افغانستان امنیتي ځواکونو د عملیاتونو په پایله کې د دې ډلې د غړو شمیر چې مخکې 3000 تنه ښودل شوی و اوس له 1000 تنو هم کم شوی دی. خو دا لومړی ځل دی چې د ننګرهار پولیس د داعش ډلې سره د اړیکو په تور د یو ایراني وګړي د نیول کېدو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داعش ډله کې د ایراني اتباعو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د نیول شوي کس ښې څېړنې پیل کړي څو پوه شي چې دغه ایراني وګړی څنګه د داعش ډلې سره یو ځای شوی. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش
در پیوان به دستگیری می شهروان که خود
د هغه تن پاره چې ځان د ایران ته به معرفي کړي سړنې مو پیل کړي سو معلومه کړو چې داعش ډلې پورې اړه لري او کنه خو تروریست تروریست دی هغه که د هر هیواد څخه وي
تروریست تروریست است که هر کشوري باشه
په کابل کې د ایران سفارت تر اوسه په رسمي توګه سند ویلي خو په دغه سفارت کې وي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت لخوا د سړنو د نتایجو په تمه دي وصل وصال ازادي راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د کلو د بیا رغبنې او پراختیا د وزیر او ځینو کلیوالو پرمختیایي شوراګانو ترمنځ د نږدې 200 میلیونو افغانیو په ارزښت د پروژو تړونونه لاسلیک سول. دغه پروژې به په 14 ولایتونو کې عملي سي. تفصیل له رحمت الله افغان.
د کلیو د بیا رغبنې او پراختیا وزیر وای دغه 250 پروژې د همغږي دفتر ته سارنی لاندې د خلکو په لاس لنیوانډې اخیستو سره د کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې پلی کیږي. نصیر احمد دورانی د سه‌شنبه په ورځ د پروژو د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې وویل چې تر ډیره دغه پروژې د کرنې او د اوبو د مدیریت په برخه کې دي.
نننی پروګرام کې به 250 پروژې د 1,89,609,350 افغانۍ په ارزش د زراعت د اوبو د مدیریت په برخه کې د انکشافي شوراګانو سره امضا کوو.
په هغه ولایتونو کې چې دغه پروژې په کې پلی کیږي لوګر، بغلان، سمنګان، غزنی، پروان، فاریاب، کاپیسا، ننګرهار، غور، پکتیا، کونړ، سرپل، جوزجان، بدخشان او لغمان ولایتونه شامل دي. ښاغلی دورانی زیاتوي په دغه پروژو کې د اوبو سربندونه، استنادي او محافظوي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او سړکونه جوړیږي چې د 109,000 کاري ورځو په رامنځته کولو سره به له 315,000 څخه زیات ځایي اوسیدونکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دغه پروژو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي چې دوی په تیرو دوو کلونو کې د نږدې 4 میلیارد افغانیو په ارزښت په ټول هیواد کې 212 پروژې پلي کړي دي. د کلیوالو پراختیایي شوراګانو استازي وایي چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به یې په سیمه کې یو شمېر پرتی ستونزې راکمې سي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د پرمختیایي شورا استازي بلال ازادۍ راډیو ته وویل
دغه پروژه په جوړېدو سره زموږ په ژوند کې متکامل توګه په اړتیا فیصده مثبت او ښه پرمختګ مخته راسي. دا پروژه د زموږ ډېر مشکلات د پروژو سره کوي.
د ودانیزو چارو کارپوهان که څه هم په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې دا ډول پروژې د متوازن انکشاف لپاره مهمې بولي خو د پروژو پر شفافیت او په پروژو کې د کارېدونکو موادو په کیفیت ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انجینر سردار ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت انجینران دې له پرمختیایي شوراګانو سره کار وکړي څو با کیفیته پروژې پلي سي او دغه شان د فساد مخه پکې ونیول سي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وای له فساد سره د مبارزې په برخه کې ټینګه اراده لري څو په ټولو پروژو کې شفافیت او د حساب ورکړه تضمین سي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-45-40 0992-50-55.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مجیب رحمان کریمی له نورستان څخه په خپل سیمه کې لیکلي د نورګرام ولسوالۍ په مربوطه سیمو ملکیه او شیرین قریو کې د جلغوزو په ځنګل کې د اور لګیدنې له امله 2 کیلومتره مربع سیمه کې ځنګل سوځېدلی او اور اوس هم جریان لري. آصف شینواری له چین ولسوالۍ څخه لیکلي د هلمند هرې ولسوالۍ ته باید یو ټولۍ امریکایي پوځیان ولاړ سي چې جګړه رهبري کړي او د بی پیلوټ الوتکو په واسطه وسلول طالبان وځپي. حمدالله ژمن له هلمنده په هلمند کې جنګ زور راخیستې جنگ د شار څوندو ته راغلي دی. سمیع الله ناصری له روزګان څخه لیکلي، د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره زموږ په ولسوالۍ یعنی ګیزاب کې د خوراکي موادو بیې لوړې سوې دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا د ډنډې پټان ولسوالۍ لار اوس د پاکستاني ملیشو لخوا تړل سوې او هیچا ته د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. عبیدالله سروري لیکلي، افغان بسیم شبکې څخه غوښتنه کوي چې په علیشنګ ولسوالۍ کې یو ستنه یا پایا نصب کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې کورد جنگیالیو ته د وسلو ورکول پیل کړی دی. د کورد ځواکونه په سوریه کې د داعش د وسلولو پر ضد جنگیږي. په سوریه کې کورد جنگیالیو ته د وسلو ورکول هغه څه دي چې ترکیه سخت مخالفت کوي. جزئیات له اجمل انه.
پنټاګون وایي د سوریې په شمال کې کوردی جنگیالیو ته د وسلو انتقال پیل کړی. تمه کیږي چې دا کوردی جنگیالی به له داعش وسلوالو څخه د روکې د ښار د بیرته نیولو د پراخو عملیاتو برخه واوسي. روکا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې وروسته لوی سنگر ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ادرین رانکین ګالو وی پرونویل په سوریه کې کوردی وسلوالو ته د سپکو وسلو او نقلیه وسایتو د ورکولو بهیر پیل شوی. نوموړي ویل په دې وسلو کې کلاشینکوفونه او ماشینداري شامل دي. په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د خلکو د ساتنې د کنډکونو یا وای پی جی په نوم د کوردی ملیشو د تجهیزولو پلان تایید کړ چې ترکیه یې غوسه کړه. انکارا وای وای پی جی کوردی ملیشی د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره اړیکې لري. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی بلتون غوښتونکي کوردی وسلوال دي چې له 1904 اتیا میلادي کال راهیسې د ترکیه د حکومت خلاف جنگي کی. د جګړې تر اوسه په ترکیه کې د نن تر سلوي خسروسيات کسان وشلي. د ترکیه پوز دوه میاشتې مخکې د کوردی وسلوالو په ځانګړې توګه د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم په سوریه کې د کوردی ملیشو پر ضد عملیات وکړل. د عملیاتو دوه هدف لرل، یو د داعش سپل او بل د سوریه او ترکیه پر پوله د وای پی جی لخوا د پوځي اډې د جوړولو مخانی ولو. واشنگتن د ترکیه د اندېښنو په ثواب کې ویل چې په سوریه کې کوردی وسلوالو ته په مسولانه توګه وسلې ورکوي. امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې وسلو د کارولو څارنه به کوي، څو ډاډمنه کړي چې ترکیه ته به نه انتقالیږي. واشنگتن باور لري چې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې کوردی وسلوالې هم یو برخه ده، یوازینی ځکنه ځواک دی چې کولی شي روکه خار د داعش لمنګولو خلاص کړي. ترکیه نه یوازې چې د ناټو په تړون کې د امریکا متحده ایالاتو متحد هیواد دی، بلکې خپل پوځي اړې هم د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف په واک کې ورکړي، څو د داعش خلاف هوایي بریدونو کې ترې کار واخلي.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
یو ور بیا اوریدونکو ته یادونه کوو چې په کابل کې شیبه مخکې زنبق څلور لارې ته څیرمه چاودنه سوې ده. تر اوسه د چاودنې نوعیت معلوم نه دی. د تلفاتو په اړه هم لا جزئیات نه دی ورکول سوي. نور معلومات په راتلونکو خبرونو کې وړاندې کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یو بل مسأله څیړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تنباکو او د دې بوټي تولیدات پر چاپریال زیانمنونکي اغیز کوي. دغه سازمان وایي هر کال د تنباکو د استعمال له کبله په نړۍ کې 1 میلیون کسان مړه کیږي. تفصیل له رضوان مراد نه.
نړیوال روغتیا سازمان په خپل یو تازه رپورت کې ویلي هغه کیمیاوي مواد، انرژي او اوبه چې د تنباکو د بوټي د ساتلو لپاره استعمالیږي د نړۍ پر چاپیریال ډیر ناوړه اغیز کوي. د ډبلیو ایچ او رپورت چې د سه شنبه پر خپور شو دا هم وایي چې چاپیریال ته د تنباکو د بوټي د پاللو پروسه د سګریټو تر لوګي زیات زیان رسوي. دا راپور تنباکو ته د نوویلو د نړیوالې ورځې یو ورځ مخکې خپور شوی دی. په رپورټ کې راغلی چې له پیل څخه تر پای د تنباکو د بوټي د پاللو پروسه زیانمنونکې بهیر دی چې چاپیریال ته په پام سره بدې پایلې لري. له ناروغیو او زیان څخه د تنباکو د بوټي د ساتلو لپاره څو ډوله کیمیاوي مواد استعمالیږي چې چاپیریال او کروندګر ته زیان رسوي. د غراز یو لوی اندازه لرګي هم د تنباکو د پاڼو د ساتلو په هدف سوزول کیږي چې هم ځنګلونه لمنځه وړي او هم پر چاپیریال بد تاثیر کوي. د نړیوال روغتیایي پروګرام لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې د تنباکو استعمال هر کال په نړۍ کې 1 میلیون کسان وژني. په چین کې چیرته چې تر ټولو زیات تنباکو تولیدیږي د دې نبات کښت په کلنی ډول 1300 کې د ځنګلونو د منځتلو سبب کیږي. ڈبلیو ایچ او په خپل دې رپورٹ کې وړاندې وایي هر کال په نړۍ کې 6 ټریلیون سګریټ څښل کیږي چې له 3 څخه تر 5 میلیون ټنه ګلخانی یا مضره ګازونه تولیدوي. د راپور له مخې د سګریټو فابریکې په کلنی ډول 500,000 ټنه هغه ځای شوي مواد تولیدوي چې په نیکوټینو او نورو مضره کیمیاوي موادو ککړ وي.
خبریاست په فرانس کې د ستان په نوم داسې روبوټ جوړ شو چې موټر په پارکینګونو کې پارک کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روبوټ دې ته اړتیا نه لري چې د موټر سویچ یا شترنګ ولري، ځکه چې موټر په خپله پورته کوي او په مناسب ځای کې ایږدي. د ستان روبوټ بل ځانګړتیا دا ده چې د موټر د خاوند د هوایي سفر له پروګرام سره وصل کیږي او کله چې د موټر خاوند بیرته راځي موټر ورته تیاروي. له دغه روبوټ څخه د پاریس په چارل دوګل هوایي ډګر کې کار اخیستل شوی دی. دغه هوایي ډګر په ویپاڼه کې ویل شوی چې باید مخکې تر مخکې د موټر خاوند په خپل موبایل ټلیفون کې د یو اپلیکیشن له لارې آنلاین پارکینګ ریزرو کړي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دونه غوړم د روغتیا ستونزو په اړه مو ستاسو پیغامونه درو ورم چې د چارواکو سره هم پرې غږیدلې. نور پیغامونه هم لرو په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې غوړم یو څو بیل کې درو ورم بیا په مسولینو تورسو. لمړی له پکتیا څخه د ورور پیغام راخلم.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږم، پښتونکو محمد سلام زحمت در کوم. تر دې دمه چې موږ په پکتیا کې د جانخیل پولیس وړای کې د کلینیک صحیح باش ډیر کمزورې ده، ډیره ضعیفه ده اداره لري. په دې برخه کې په دې ارسه کې د موږ سره کومه کم کړئ ته مو اړتیا ده، د مرکزی دولت، البته د ملک مرکزی دولت څخه.
سلام علیکم، این جانی فکر دوست از قریب عمران ولسوالی گرزان ولایت فاریاب بام وای تا صحبت میکنیم. برادر عزیز، کلینیک هم ما داریم، کلینیکی داریم که قبلا ما گفته بودیم در و دیواری از همه طور خراب و تخریب و نه چپرکت داره و نه بستر داره و نه دکتر خوب و تایید و رسیده داره، اما کلینیک بودن که ببینیم که ما و شما در گوشه، ما در گوشه و کنار افتاده هستیم که دورترین ولسوالی های نقاط ولایت فاریاب هستیم. ببینیم که شما از ولسوالی حرکت میکنیم 4 ساعت یا 5 ساعت ما به ولایت میرسیم، به ولایت فاریاب. در اینجا یک ده دوا فروشا برادرای ما هست که برادر دوای بی کیفیت آوردن، دوای بی کیفیت هیچ تاثیری نداره. باور به خدا کنین که همین تفلکای ما همگی سینه بغل میشه، چند مراتب از یک مرتبه 10 مرتبه به کلینیک میره و دوایش تاثیر نمیکنه، دوایش هیچ کیفیتی نداره. برادر بزرگ، ما این رو چیکار کنیم؟ از وزیر صاحب سیارت ما خواهش مندیم که همین نظری بیاندازن که این دوای بی کیفیت به درد نمیخوره، این مسلمان ها از بجا کنه. یک مسلمانی که 1-5 گرم پیسه میاد مالش سودا میکنه، دارایش گیله و سودا میکنه، اون میره و کیفیت نداره، پس بیچاره متر میدان میمونه، ایج نداره، دوایش تاثیر نمیکنه، صاحب اولادش از بین میره. از حضور شما خواهش مندیم که شکایت ما را به مقامات بالا، به وزیر صاحب سیاست ما برسانید که حتی همی یک نظر اندازه شد که یک دوای پرکیفیت بیاید که در اینجا مردم اگر استعمال میکنن به دردش بخوره. دیگر گفتنی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نوم بشیر ده، د امام صاحب ولسوالۍ سیدون کې ما تاسو ګورئ. دلته په امام صاحب ولسوالۍ کې او د قندوز په ټولو ولسوالۍ کې، البته په شپږ ولسوالۍ کې، هغه څنګه چې باید صحی مراکز فعالی په هغه اندازه نشته دي. صحی مراکز خو چې ډاکټرانو ته لاړ شي، دوا درته پړن کې، یو بوجي دوا درته در کې، سړی د قد او د وزن نه د دوا وزن ډیری دومره دوا پړن کې، په یوازې دي چې فائدو کې ټول خلکو ته د میډي تکلیفونه پیدا کړي دي. په فیسونه ډیر لوړ شوی دی، یو نقصه دوا په 2500 روپۍ، 1200 روپۍ غریب سړی چې خانی کې دا 2500 روپی 2000 روپی د کومه کې چې دا په یو تک باندې د ډاکټر ته ورګي.
دوستانو د روغتي ستونزو په اړه مو تاسو راغلي پیغامونه درو اورول، ځینې داسې شکایتونه هم ستاسو روغتي مرکزونه د افغانستان په ځینو سیمو کې غیر قانوني فعالیت کوي چې د مسلکي ډاکټرانو یا با کیفیت درملو لکبله د خلکو شکایتونه ترې ډیر دي. د ولسی جرګې د روغتي چارو کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني سره مې د روغتي خدماتو پر شکه دو او څنګهوالي مرکه کړې ده چې ترې ویلاندې وقفې ورسته وي وره.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
تم کله سب غواړم او پښتم چې زموږ اوریدونکو د افغانستان له بیلابلو منطقو سیمو څخه چې موږ ته پیغامونه رسولې دي، هغه د روغتي خدماتو د ارزښت کولو څخه ډیر مشکلات لري او شکایتونه لري. دوی وایي چې په مجموع کې په افغانستان کې د روغتي خدمات سم د قناعت وړ نه دي، او یا حتی هیڅ نسته. روغتي مرکزونه، روغتونونه، یا شسم مسلکي پرسونل په لری پرتو سیمو کې نستا، او ځینې خلک هم د دوا او د کیفیت څخه شکایت کوي چې دوا او درمل اصلا کیفیت نه لري او د دوی پر ناروغانو باندې سم اغیز نه لري. یعنی په مجموع کې د روغتیا وضعیت د قناعت وړ نه دی په افغانستان کې. نو غواړم ستاسو څخه واورم چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت او خدمات تاسو څنګه ارزوي او څومره تاسو د قناعت وړ بولی او دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر تناول خپل ټول او دین کو تا او تخنیکی امکان ته نیک هلی او احترامات وړاندې کوم. دا وخت د چې په افغانستان کې د صحی خدمات ورز کول او کیفیت دې ټیټ دی، یعنی په هغه کچه چې د افغانستان خلک ولسونه ضرورت ته لري، په هغه کچه صحی خدمات دې لپاره نه ورز کیږي. چې دې علت هم مشخص دی، علت ټول نه اومده علت دا غره چې په نور دنیا کې که تاسو وګورئ هلته د صحت سکتور ته په ډېره لوړه کچه باندې بریجا ورکول کېږي. اما بد وختونه چې زموږ سیستم دغسې جوړ شوی دی چې د یو شخص دپاره موږ کلنی بریجا چې د یو شخص دپاره لرو چې په هغې اساس صحي خدمات ارزه کړي 4.5 ده، یعنې 4.5% کې راځي، چې دا ډېر ټیټ ده. یعنې که چېرته موږ وغواړو چې په دغو پیسو باندې موږ د یو اساسي قانون سره سم چې په هغې کې لیکلي دی چې ابتدایي خدمات باید وړیا وي، نو دلته صحي خدمات نه ارزه کېږي او که ارزه کېږي هم د هغې کیفیت به ډېر ټیټ اوسي. نو په دې اړه موږ مشخصا رئیس جمهور سره هم خبرې کړې دي او د عامې روغتیا وزارت هم په دې اعتبار خپل نظرونه ورکړي دي. تیر کال شاید تاسو په جریان کې اوسئ چې تیر کال موږ یو اتر وړاندې کړی وای، لیکن اوس هم دی خوانه چې ابتدایي خدمات دي د معین فیس په مقابل کې چې ډېر کم وي، د هغې په مقابل کې دې خدمات ارزه شي. یعنی که دغه فیس موږ دوی نه واخیستلی شو، شاید د خدماتو په کیفیت کې یو څه بهبود راشي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې کیفیت لوړیږي نو د کیفیت سره قیمت هم لوړیږي. نو دلته چون قیمت بیخي په صفر سره برابر ده او موږ تقاضا دې ډېر لوړ خدمات کوو، کله چې موږ بریجا ورته ونه لرو پیسې ونه لرو، ناممکن ده چې موږ صحیح خدمات په کیفیت چې د نورو ملکونو سره ارزه کېږي په هغه کیفیت موږ خدمات ارزه کړو.
بله، څنګه چې تاسو خو د مسایل یاد کړل، اوس دا راته وایي چې د حل لار څه ده د دغو ستونزو لپاره چې تاسو هم ویل او خلکو هم راته ویل دي، څه باید وسی چې د روغتي خدماتو شکې دوه لپاره یو جدي کار وسی، جدي اقدام وسی؟ ځکه په تیر کلونو کې هم ډېری پیسې په دې برخه کې مصرف شوی دي، خو لکه چې معلومه ده نتیجه یې د قناعت وړ نه ده. اوس باید څه جدي اقدامات وسی؟
نو د حل لپاره مختلف لارې دي. اول دا چې باید موږ په ملي بودیجه کې د هغې لپاره د صحت سکتور لپاره بودیجه اضافه کړو، خاص تخصیص ورته ورکړل شي. علاوه د دې نه خپل په اداري سیستم کې هم چون تاسو ته بهتره معلومه ده، دلته په د موږ په اداره کې د موږ په سکتور صحت سکتور په بحث کې تصاد هم موجود ده. یعنې تر دې حده ذکر درته ووایم چې نن د افغانستان نور ولایتونه خو یو ځای ته پرېږدو، تناکه موږ د کابل د صحیح وضعیت پښتنه وکړو، بازار ته چې لاسو د ټولې دنیا خراب ترینه دوا، یعنې که ووایي چې ټول بازار همدلته په کابل کې جوړ شوی ده. یعنی دغه ستونزې شته دي. د دې لپاره ښه خبره دغه ده چې موږ په ټولو خپلو سرحدونو باندې حکومت کنټرول باید راولي، هغه دواګانې چې نور ملکونو نه واردېږي د هغوی کیفیت وکړل ولیدلی شي، او هغه دلته د نورمو سټنډرد ادارې ته ولیدلی شي، تر څو هغه تجزیه شي چې واقعیا دغه دوا چې دلته مختلفې کمپنیګانې راوړي د دې کیفیت صحیح ده او که نه ده.
روان دي نه اوس د تاسو سره معلومه ده چې اوس موږ دی غاټي اغستون دي سره باندې تاسو سره مخامخ شو هم دا اوس هم تقریبا 15 شپته په سره د موږ خوړه د موږ حکومت په لاس کې نه دا او هڅه د دې چې خدمات هم نه ارزکیږي کله چې ځکه امنیت نه وته ډاکټر نشي تللې دا مختلف ستونزې دي خو په هر صورت د حل لپاره د ما په نه زغره چې برجا کې زفاله ترولو او د کرپشن مخاوني ول شي او یو څه معین فیس د خدمات په ارزه کولو کې په مریضانو باندې ایټلیشن
څنګه سبب د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون په توګه ستاسو اقدامات څه دي یو خو په خپل د امر روغتیا وزارت یا نور اړوندې ادارې د چي هغه باید مشکلات حل کی او د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکي ستاسو چې د ولسی جرګې د روغتیا کمیسیون یاستي ستاسو اقدامات څه دي او د دې ستونزې د هواري لپاره تاسو څه کولای شئ څه به وکړي
تاسو په دې چې ولسی جرګه د قانون څخه قانون صلاحيت ورکړي د خپل د قانون د صلاحيت مطابق باید قدم واخلي موږ یو کومه اجرایه عضواني موږ فقط یو حکومت نه دغه څخه کولای شو په غو باندې فشار واستل شو ترڅو د دې پر حل ولاره پیدا کړي امر دې پر مسؤل اورګان چې دا اجرایه کوه چې هغه د عامه روغتیا وزارت ده یعنی موږ کولای شو چې د کوم ورار شي مرسته مخکې وکړو په دې کې د عامه روغتیا وزارت سره مشورې وکړو ترڅو دې پر حل لاره پیدا کو کچیت دغه سی ونکړ لشي کوم نظر ته مون کړل شو بر جام هم ته ونکړ او ته اضافه کړل شو په دې کې بیا ولسی جرګه خپل مسؤلیت لري اما موږ دا مسؤلیت ان شاء الله ساخل د خپل ځان غورځو موږ حتما دې ته بر جام تفصیل ته اضافه کوو او علاوه دې موږ په خپل حکومت باندې اوس نظر ډیر کوي شروع کړی د پرې تیر درو مشر رئیسي نو په دې هیله چې یو څه بهبود پوری وضعیت کې راشي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنه ته په درنښت سره
کومه خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
دوستانو په روغتي ستونزو سربیره نوري نخوالي او شکایتونه هم په افغانستان کې ست چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګه کې تاسو پرې شې دي په ګټه به وره
السلام علیکم زه د ازادي رادیو د کارتور کارکونکو ته سلامونه وایم بار سلام د ازما پیغام دی وره او څه ول چې په افغانستان کې واړه چې قرار سی او امنیت وي او یو د بل سره مرګونه لښنه خارجيان ته ضرورت نشته چې موږ افغانستان ته راځي یو ور وې 15000 راځي یو ور 15000 راځي یو ور وې 100000 راځي 100000 راځي دا چې ستاده دې موږ موږ نور ته ضرورت نه ان شاء الله موږ افغانيان خپل په مابن کې به سره جوړ شو زم لا زلمای د بادغیس ولایت خبره کوم شو اړي وصله
السلام علیکم تریالایما د شکردری ولسوالۍ نه تماس نیولای دا د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نکهی لوم د شکردری ولسوالۍ کې په نامه د شاواروس بند جوړیږي دا ته کله کېږي چې افتتاح شوی دا یو امیا شدید کار پیو کی بیا ټول کال کار باندې زه د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه اله کوم چې د ما شکایت وړل مقامو ته ورته جداده از بند شاواروس په بند باندې ولې دا کار بند پی سی وجه ده تاسو نه یو جهان مننه کوم چې د ما شکایت وړل مقامو ته ورته یا سلام علیکم
ډیر سلام علیکم ونه چې ما د مننه لپاره ستاسو اجازهان خوښوم مزه ورو دي چې تخیل کوم چې دا نو واور وایي شرکت پوری ورسی دغه فلمن کې کامیر د خپل پروازونه شروع کړي د فلګونو مسافر د دې انتظار کې لار ټول سره خراب نن د ازادي راډیو ته له کوم څه باندې راواز کامیر وایي شرکت خور ورسی اسلام
ما د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د ما سلامونه ورسی باندې اته اولاد هلمند د ولایت بناوی د ولسوالۍ څخه خبره کوم زه دروشم د پایې او کارکونکو د لاس میاشتې کې مشکله معاشونه نه ګرځي او دغه د هلمند د ولایت پروشم د فایو کارکون کې خپل مشتوچ مسخه طالبان وای یا مش طالبانو تولاړو طالبانو د دې سره خبره وکړه ول موږ نه زمې غاړو بار ورته داخل ګماشونه ورک موږ چې ورترالو بار را ټول چې دلته څو ورځې ماشته کې ځکه ماشونه نه دی راغلی نو اوس موږ دا خبر شوی چې روشن خلک د خپل پای د ایمن د ولایتو څخه کاجو ترڅو چې موږ ماشونه رانه کې موږ د نوی د ولسوالۍ پای چا ته نور کو چې دې کې سره سره ماته یې هم نور کو والسلام
وعلیکم السلام مرور ستا پیغام مو د خبر کړ په دې هله چې د روشن مخابراتي شبکې مسولینو اوریدل وی او تاسو ستونزو ته توجه وکړئ نور پیغامونه هم ستا خو د خبرونه وخت هم دومره و ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په ترتیب کې مرسته سره کوي د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5